द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلامونه وایس اف امریکا دی وته خراغلی نن د اتواری یکشم به ورځ د می میاشتې 12 مده چې د وای میاشې له 22 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د ماخوستان لاس په کابل کې د ماخوستان نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده په دې یو ساعت خبرونه کې چې له واشنگتن څخه تاسو ته وړاندې کوو ز احمد فواد لامی او زما همکار
محمد اکرام
ستاسو په خدمت کې او له مهمو ریپورتونو به مو خبر کړو خو لمړی هم سرټکی
د پاکستان امنیتی ادارې وای د گوادر په یو هوټل پال کانټیننټل کې عملیات سرته رسیدلی او د درې ترهګرو په ګډون پکې نه کسان وجل شوې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښې غندنه کړې او دای د بلوچستان د ترقی پرزد یو ګام بللې
د پاکستان حکومت د منی لانډرینګ او د ترهګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي د پاره د کراس بارډر کرنسی موومنت په نامه یو څانګه جوړه کړې ده چې دا کوم د اف ای ټی اف د غوښتنې پر اساس اخیستل شوی دی خو څومره به ګټور او مهم ثابت شي په دې اړه د څېړنکارانو خبرې مه هېروي
او د پاکستان په کراچۍ ښار کې 12 کال وړاندې د پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف په واکمنۍ کې په 12 مئی کال 2001 کې د تشدد په خونړیو پیښو کې 50 ټپورې کسان وجل شوي خو دغه پیښې پلټنې لا اوس هم روانې دي
دا رپورټونه او د دې ترڅنګ نور مهم رپورټونه به په همدې خبرونه کې واوري لمک سره پاتې شي
د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون خبرونه ده زو تر ټولو اول د پاکستان بلوچستان صوبې ساحلي خار گوادر ته هلته کې د پاکستان امنیتی چارواکي وای چې په پال کانټیننټل هوټل باندې چې کما حمله شوې و په هغه کې د درې ترهګرو په ګډون ټول نه کسان وژل شوې دي دغه پیښه زمواري د بلوچستان یو بلتون خوخه ډلی بی ال ای په غاړه باندې اخیسته و د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه پیخي غندنه کړې او د بلوچستان د ترقی پر ضد یو ګام بللې ده نور حال په د کوټنا د ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي
د پاوز د عامه اړیکو څنګه آی اس پی آر وی چې په گوادر کې د پرل کنټیننټل هوټل باندې د پلټونو عملیات اوس بشپړ شو آی اس پی آر وی چې په دغه پیښه کې درې وسلوال وژل شوی دي او دغه ډول د وسلوالو د ډزو له سبب زخه 15 نور کسان هم وژل شوی دي چې په دوی کې څلور د هوټل ملازمان او یو بیا د پاوز د سمندري ځواک عسكر شامل دي شپږ کسان ټپیان شوی هم دي چې په دوی کې هم دوه د پاوز کپتان شامل دي خود هوټل انتظامیه بیا تر دې لمخه د مړو شمیره نه وشوله د گوادر ډی ای جی مکران منیر احمد راو بیا وویل چې په دغه هوټل کې وصل ته نږدې خونی وي د په خبره د یو ملازم مړی پر څلرم منزل باندې تر لاسه شو د وویل چې وسلوال تر څلرم منزل پورې رسیدلی وو د پی سی هوټل انتظامی چارواکو وویل چې دلته د بل هیڅ یو حیوانات وګړی موجود نه وو د دوی له خلی چې روزه ولا حمله دغه کبله دلته خلک ډیر کم وو لدغه پیښ وروسته دلته په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرۍ کې د لوړی کچ غونډه وسوله چې دوی د گوادر د پیښې د بیلابیلو اړخونو جاج واخستي د دغه پیښې مسولیت د لغوسوي بلوچ وسلوال سازمان بی ال ای ویان جی ان بلوچ په سر اخستی وو او ویلی وو چې دا برید د مجید برګیډ څلور ځان وژونکو تر سره کړی دی او ادایا کړی ولا چې دغه برید دوی د چین د سرمایه‌کارانو په ضد تر سره کړی دی چې دالته استوګنه کوله بیلی تر دې لمخه په دالبندین کې هم د چینی انجنیرانو پر بس باندې ځان وژونکو برید کړی وو او دغه ډول تیر کال په کراچی کې هم د چین پر سفارتخانه باندې ځان وژونکو برید کړی وو بیا لاغه وروسته د بیلی مهم انتظام کوونکی منتظم کمانډر اسلم اچو په کندهار کې لخپل ملګرو سره پاینو مینکی ووژل سو. لاغه وروسته بشیر زیب د دغه ډلی عملیات کنټرولوي. گوادر د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري مرکز ګڼل کېږي. دالته بلوچ وسلوالي ډلی هم ډیری فعال دي. دوی غیر ملکی شرکتونه او د پرمختیا کارونه نه پریږدي. دوی دریز لري چې مرکزی حکومت اسلام آباد او دغه ډول او بارني شرکتونه د دوی وسایل لوټوي، خو حکومت بیا ویي چې دوی د نورو هیوادو په لمسون باندې دلته امنیتي وضع خرابول غواړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې د ازل زموږ همکار مختار خلیل صاحب یو مضمون ته کتنه کړې ده چې په پاکستان کې پر ګوادر بندر باندې د پرونی حمله په اړه ځانګړې شوې ده.
د خونړی حمله په حق لا یو تفصیلی رپورت خور شوی دی. پرل کانټیننټل نومي دغه هوټل کې زیاتره چینیان ډیروي څوک چې د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د سی پیک د منصوبو ځینې د گوادر د سمندري بندر جوړولو په منصوبه هم کار کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې د گوادر په پرل کانټیننټل خونړی حمله د خالی په مازیګر د وسله بند برید کوونکو په هوټل د ورننوتو نه شروع شوی وه او تر لسو ګنټو پورې جاری وه. بلوچستان لیبریشن آرمی د دې حمله ذمہواری قبول کړې ده. بی ایل ای د ټویټر په خپل اکاونټ خور کړی خپل پیغام کې لیکلي دي چې د بی ایل ای جنگیالو د لسو ګنټو په دې جنگ کې د خپلو هدفونو حاصلولو وروسته اخیری کارتوس د ځانونو د وشتو لپاره استعمال کو. بی ایل ای خپل پیغام کې دا دړکه هم کړې ده چې پاکستان او چین دی د بی ایل ای د نورو حملو انتظار کوي. بلخوا د پاکستان فوزی چارواکو ویلی دی چې وسلوالو یو سکیورټی ګارډ وجلی دی، خو اسلام آباد کې د چین سفارتخانه خپل یو بیان کې ویلی دی چې دوه نور سکیورټی ګارډز جوبل شوي هم دي. رپورت زیاتی چې پرل کانټیننټل کې زیاتره پاکستانی افسران او په گوادر بندر کارکونکي چینیان ډیر وی. بلتونخواخه بلوچ لیبریشن آرمی خپل بیان کې ویلی دی چې د دوی سلورو جنگیالو په هوټل عمله کړی وه او د دې په داسې وخت بند بنا تړلې شوې وه چې چینیان او نور خارجي سرمایه کار په هوټل کې موجود وي. بی ایل ای په تیر نومبر کې کراچۍ کې د چین په کونسل خانه هم د شوې حملې ذمہواري په خپل سر اخیستې ده. د پولیس یو ستر افسر محسن حسن بټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خالی د ورځې د حملې په وخت څو خارجي هم په هوټل کې موجود نو. نیویارک ټایمز لیکي چې اسلام آباد کې د چین سفارتخانه د دې حملې غندنه کړې ده او د پاکستان د قانون نافذ کوونکو ادارو د چټک جواب ورکولو ستاینه کړې ده. رپورټ جاتی چې بلوچستان کې د چین د بنیادی اډانې په ګڼو منصوبو کار روان دی چې گوادر بندر پکې د ټولو ندرنا منصوبه ده. چین پاکستان سره شروع کړی سی پیک اقتصادي منصوبه باندې د 2.5 ارب ډالرو د مالیت سرمایه کاری کړی ده. دا سرمایه کاری د چین د بیلټ اینڈ روډ نومي د 1 ارب ډالرو د مالیت د هغې درنی منصوبې یو برخه ده، د کومو تر مخې چې به اویا ملکونه یو بل سره وتړلی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک په منصوبه باندې کار د کال 2014 نه شروع شوی دی. پاکستان د چین په بیلټ اینڈ روډ بین الاقوامي منصوبه کې بنیادی اهمیت لري، ځکه چې پاکستان جغرافیایي لحاظ سره ډېر اهم ځای کې پروت دی او چین د پاکستان په ذریعه سیمه کې خپل پوځي او اقتصادي غرضونه حاصلول غواړي. نیویارک ٹائمز لکھی چې په گوادر کې د چین د اقتصادي کمپنو د پاره د یو خصوصي اقتصادي علاقې جوړول هم شامل دي. خو بلوچستان نن سبا د پاکستان د چارواکو او د ځینو تجزیه‌نگارانو په نظر کې د ایران او هندوستان په شمول د سیمه ایزو او لویو طاقتونو د جنگونو یو مرکز جوړ شوی دی. دې طاقتونو دلته د خپلو مفاداتو جنگونه د خپلو جنګیالو ګوندونو او د وسلوالو بړیسو په ذریعه تود ساتلی دي. گوادر کې زخ ډېر حفاظتي ځواکونه پراته دي. په دې سبب د خالی دوره د حمله د حفاظتي ځواکونو د کمزورۍ ښودنه کوي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د بلوچستان آبادی ډېره کمه ده او دانه وانه پرته ده. بلوچستان کې د سرو زرو، تانبې او د ګیس پریمانه ذخیرې موجودې دي. بلوچستان ایران سره په پوله پروت د پاکستان صوبه ده. د بلوچستان بلتنخوا خو د زیاتې خود مختاره او د خپلو حقونو دپاره د ډېرې مودې نه ټوپک راپورته کړی دی او د پاکستان فوج سره خونړی انختی کیږي. د بلوچستان په ځینو برخو کې طالبان هم شته دی. تیره میاشت ټوپک مارو گوادر سره نږدې د فوج بناوټي وردی کې یو بس کې سواره د پاکستان د سمندري فوج او د کوست ګارډ سوارلس فوجیان وجلي وو.
بیا هم خراغله د پاکستان مرکزی حکومت د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د اف ای ټی اف په غوښتنو د عمل درآمد په ترڅ کې د پولي پوری راپوري د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د کراس بارډر کرنسی موومنت په نامه یو څانګه جوړه کړې ده. البته دا څانګه به د کسټم محکمې د انتظام لاندې کار کوي. په دې هکله چې دا څانګه به څومره ګټوره وي او د څیړونکو نظر پرې څه دی، زموږ همکار ارشد حسین له اسلام آباد نه دغه رپورټ را لېږلی چې پکړه یې اورو.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن شمیرو تر مخه د قبایلی ضلعو د صوبه اسمبلی شپاړو سو چوکیو دپاره 438 تنانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي چې پکې درې ښځې هم شاملې دي. په ښځو کې یو د کورمې، یو د مومندو او یو د خیبر ضلع نه شاملې دي. د الیکشن کمیشن شمیرو تر مخه په 1400 حلقو کې د 23,80,000 نه زیات رجسټرډ ووټونه دي. په دغه کې 1,100,000 نه زیات د ښځو او 1,40,000 د نارینه ووټونه دي. د خیبر ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند مخصوصه او جرنل چوکۍ لپاره کاندید ناهیده پریوی وایي قبایلي ضلعو کې د ښځو سړو ووټونه شمیر کې ډېر نږدې دي، خو بیا د الیکشن میدان ته فقط درې زنانه راوتلې دي.
دلته کې زموږ په 2011 کې پولیټیکل پارټي اکټ کن شوی و، نو هغه سیاسي هغه کلچر چې کوم څه وي هغه نه نشته. نه هغه سیاسي ما چې لا اوتم د کابلو کې تمره نه نشته، بلکې کې شخصیت دی مزبوط. یو خدای دې فاینانشلي خزي ډیپندنت دی په سرو باندې ریسورس سیزم سره نه وي، لکه اوس په خاوند باندې کې خاوندانې دا ګجنو کرې وي که یا کاروبارونه وي، نو خو د سړو وي د ښځو خو په لاس کې پراپرټي هلته کې خو شته نه د ښځو پراپرټي، نو پراپرټي نه وي نور سره چې دغه نه وي، نو ښځو غریبانو ته خو دا مسله وي. بل کمپین چلولو کې مسلې وي ښځو ته، ځکه چې هغه کلچر داسې دی چې لکه ډېرې پابندۍ دي، سختې دي په ښځو باندې، نو ځکه وجه ده.
دین وړاندې هم په قبایلي ضلعو کې د قومي اسمبلۍ ټاکنو لپاره د کاندید په شکل کې د زنانو موجودګي د نش برابر وه. خو د مومندو ضلع سره تعلق لرونکي راهیله شکیل وایي وړاندې هم قومي اسمبلۍ کاندیدتوب ته کاغذونه جمع کړي او اوس یو ځل بیا د صوبه اسمبلۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي.
نو ساسه کار سره کار نشته، ته به اوت خو ډېر غټه خبره ده او بار راوتل خو ډېر غټه خبره ده. ښځه خو یم چې داسې صرف زه نه، زما په شان ډېرې داسې خویندې شته چې هغوی لګیا دي کار کوي او هر لحاظ د هغې هلپ کوي.
په قبایلي ضلعو کې د شپږویشتم آئینی ترمیمي بل وړاندې کېدو د صوبه اسمبلۍ ټاکنې په خپله ټاکل شوې نېټه کېدو شکمنې کړې دي. څېړونکي وایي د 14 آئینی ترمیمي بل پاس کېدو په صورت امکان دی چې قبایلي ضلعو کې انتخابات د ځنډ ښکار شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د دې وړاندې چې تاسو کوم رپورټ واورېدو، دا د ارشد مومن رپورټ تاسو واورېدو، د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو او د ښځو لپاره هلته کې کوم ماحول دی. څنګه چې وړاندې هم موږ تاسو ته ویلې، په پاکستان کې د مرکزی حکومت د منی لانډرینګ، یعنی د پیسو غیر قانونی انتقال او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د اف ای ټی اف په غوښتنو د عمل په ترڅ کې د پولو پورې راپورې د غیر قانونی پیسو د مخنیوي لپاره د کراس بارډر کرنسی موومنټ په نوم یو څانګه جوړ کړی ده چې د کسټمز د محکمې د انتظام لاندې به کار کوي. نور حال پی د اسلام آباد نه زمونږه خبريال ارشد حسین راکبی.
د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد څخه بهر او دننه پر راتلونکي غیر قانوني پیسو د قابو موندلو لپاره د کراس بارډر کرنسی موومنټ په نامه یو څانګه جوړ کړي چې د کسټم د محکمې د انتظام لاندې به کار کوي. د پاکستان حکومت د پولو پورې راپورې د کرنسی د ترسیل د مخنیوي لپاره دا څانګه په داسې حال کې جوړ کړي چې د رواني میاشتې په 15مه او 18مه نیټه به د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف جایزه غونډه په بیجینګ کې کیږي. مطبوعات وای په دغه غونډه کې به د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره پاکستان ته د ورکړې شو نور لس نکاتی کاریز پلان جاج اغستل کیږي، او دا به هم ګوري چې په دې اړه د پاکستان لخوا پورته کړی شوی ګامونه څومره موثر دي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پولو پورې راپورې د کرنسی د ترسیل د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی دغه څانګه به د بهر هیوادونو څخه د راتلونکو کرنسی سارنه کوي، او د دې ترڅنګ د کرنسی د تبادلې په حق لبه یو ډیټا بیس هم جوړوي. ښکارا دی وی چې تیر کال جون کې د پاکستان اعلی چارواکو فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره پورکلی شوی کاریز پلان د پوره عمل کولو باور ورکړی وو. د اقتصادي او تجارتی چارو سیړنکار ډاکټر زلاکت خان وای، د کلن چې اف ای ټی اف د پاکستان نوم په خپل فهرست کې شامل کړي، نو له هغه را په دیخوا دا اندېښنې هم زیاتې شوې چې حسینه د پاکستان نوم په تور فهرست کې شامل شي.
حکومت زما خپل دغه داري چې د دې لپاره دا د کیچيره دا چینلایز شي. که تاسو وګورئ اوس هم زموږ په ملک کې د هندي او د حوالی کم په وجه باندې کم پیسې بهر ملکونو نه پاکستان ته راځي یا د پاکستان نه بهر ځي، نو هغه باندې هم د بهرني دنیا چې کم دی دا هغه شدید تحفظات دي، او هغه دا وي چې را تاسو دا چینلایز کوي او دا افیشل چینل تر چې کم دی نو پکار دی چې دا پیسې د یو ملک نه بل ته ځي. نو زما خپل دغه داري چې حکومت د دغه شیزونو د مخنیوي لپاره د هغه کې د ریګولرایز کولو لپاره د دې ادارې قیام راوستي، او د دې فائدې خو به دا وي چې یو خو به حکومت ته هم دا پته لګي چې یاره د ملک نه څومره پیسې بهر لاړه یا څومره رااله او په کم مت کې بهر لاړه، آیا دا د امپورټ لپاره لاړه یا د ایجوکیشنل پرپزز لپاره نور څه سرویسز لپاره لاړه، او داسې چې کومه پیسې ملک ته دننه راځي نو دا هغه به هم حکومت سره یو ریکارډ وي، او دغه به وي حکومت ته به دا پته لګي چې را دا پیسې چا یوړې یا چا لاله راغلي، او چاته راغلی نو د مخکی ریکارډ به هم حکومت ګوري چې یاره دا خو داسې انوانټیډ اکټیویټیز کې خو په فاس کې انوالو نه دي.
ښکارا دی وی چې د پاکستان حکومت د اف ای ټی اف په غوښتنو د عمل درآمد پترس کې پرون د لا قانونه تندروی مذهبي ډلو جیش محمد، جماعت الدعوا او فلاحي انسانیت فاونډیشن سره د مالی مرستو په تور کې په نورو یوول تنظیمونو بندیز اعلان کړي. د چین سرخار بیجینګ کې کیدونکو د اف ای ټی اف په دغه جایزه غونډه کې به د پاکستان د هڅوي چې اف ای ټی اف په پورته کړی شو ګامونو قانع کړي او د هیواد نوم په تور فهرست کې د شاملې دو څخه وژغوروي. وتلې خبریال او سیړنکار مهتاب حیدر ډیو ریډیو توای د اف ای ټی اف لخوا پاکستان ته د ورکړې شو نورلس نکاتو جاج به اغستل کیږي.
یہ اجلاس جو ہے وہ خاصا کریٹیکل ہے کہ اس میں پاکستان کی جو پروگرس ہے خاص کر منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے وہ جو ہے وہ ریویو کی جائے گی اور اس کے اوپر ججمنٹ دی جائے گی.
ہوائی داراتون کے غنڈا با ڈیرا مہم وی اور پدے کے بد منی لانڈرنگ اور د ترہگر د مالی مرستو د تڑلو پہ حقل د پاکستان د پرمختگ جاج اغست لکھے گی اور ایف اے ٹی ایف پدے حق لخ پلا پریک لکوی. سیڑوں کی دا ہم وائی چی دا پاکستان د حکومت لخوا پر رستو کے د منی لانڈرنگ اور د ترہگر د مالی مرستو پہ حقل د پور تکڑے شو گامون سخا دا ہیلے پیدا شوی چی دا حیواد نمبا دا ایف اے ٹی ایف پتور فہرست کے شامل نکڑی شی. ارشد حسین, وائس آف امریکہ, ڈبوا ریڈیو, اسلام آباد.
یام خرغلی اوسم د افغانستان په لور. په افغانستان کې په جنوبی ولایت قندهار کې د پاکستان پولی ته څیرمه افغان ځایي چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د سپین بولدک په ولسوالۍ کې چې د پاکستان سره پر پوله پرته ده د داعش ډلې یو برتی کوونکی نیولی دی. دوی وایي چې دغه برتی کوونکی ملا عبدالسلام نومیږي, د افغانستان دی خو اوسیږي په کراچی کې او د څه مودې دپاره قندار ته تللی او په دې هکله نور جزئیات د حقمل روان په دې رپورټ کې واوري.
پاکستان سره په ګډه پوله دی افغانستان سویلی کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د کندهار ولایت لپاره د داعش ډلې د جلب او جذب قومندان ملا عبدالسلام نیولی دی. د کندهار امنیه قومندانۍ ویان جمال عبدالنصیر بارکزی نن د یک شنبه په ورځ امریکا غږ ډیوی ته وویل د داعش ډلې د جلب او جذب قومندان د کنړ ولایت اوسیدونکی دی او په هغه ولایت کې د افغان حکومت پر ضد د سل کسیزه ډلې مشري هم پر غاړه لري. بارکزی زیاته کړه نږدې 15 ورځې وړاندې د داعش ډلې کمانډان په کندهار کې د خپلې ډلې لپاره د جلب او جذب فعالیتونه پیل کړي وو خو د ملي امنیت ځواکونو لخوا هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې پاکستان ته ولاړ شي.
عبدالسلام په نامو د داعش د جلب جذب کمانډان دی چې اصلي د کنړ اوسېدونکی دی. اوس فعلا د پاکستان په کراچی ښار کې اوسېدی, دلته راغلی کندهار کې, غوښتل یې چې خلک جلب او داعش ته واړوي.
امنیه کمانډانۍ ویان جمال عبدالنصیر زیاته کړه افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د کندهار ښار په مرکز او ځینو ولسوالیو کې 19 تنه طالبان چې د افغان حکومت پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره کول هم نیول شوي دي.
دا بیلابیل جرمونو باندې دی اعتراف کړی, ځینې ترورستي بریدونه کول, ځینې د طالبانو سره لاس و په بیلابیلو جرمونه نیولي دي. دا ځینې د کندهار په ښار کې فعالیت کوي او ځینې په ولسوالۍ کې کوي.
د نیول شویو 19 طالبه او داعش ډلې د جلب او جذب د قومندان نیول کېدو په اړه تر اوسه د دې ډلو اړوند مسؤولو څه نه دي ویلي. د ولسمشر غنی د حکمرانۍ پر مهال دا لومړی ځل نه دی چې په کندهار کې د داعش ډلې یو مهم کس نیول کېږي. تر دې وړاندې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دې ډلې اړوند یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. حکمل صدات, ډیوه ریډیو, افغانستان.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د نن نه پورا 12 کال وړاندې په نن ورځ یعنی په 12 مئی کال 2008 کې په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې خوښه 50 پورې کسان وژل شوي. په دې کې زیاتره پښتانه وو. دغه وخت د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په واکیو زمونږ سره دا وخت د ټلیفون پلان باندې د کراچۍ نه د ریبر ریډیو خبري ال فضل عزیز نه خپل غ پلان راغله دي. فضل عزیز تاسو سلام شوې په خیر راغله. ډېر مننه فضل عزیز صاحب. دا راته وایي چې دولس کاله د دغې پیښې وشول. دوه پوښتنې، یو خدا چې تر اوسه پورې په دغه پیښه کې څوک تورن کړل شوي دي او تر اوسه پورې کمې پلټنې چې شوي دي هغه سر ته رسېدلي دي؟ زمواري تر اوسه پورې په چا راغلي؟
محمد اکرام صاحب، اول خبره خدا ده چې په دې پیښه کې څوک تورن دي. په دې کې ښکارا باندې د چا نومونه داسې مهې ته نه دي راغلي. دوه کاله وړاندې وسیم اختر څوک چې په هغه کال دولس کاله وړاندې په 2001 کې د کراچۍ د سیند صوبې د کورنیو چارو د وزیر اعلی ایډوایزر او سلاکار وسیم اختر څوک چې اوس دا وخت موجوده وخت کې د کراچۍ میر یا ښاروال دی، په ده باندې پولیس ویلي وو دوه کاله وړاندې چې دې سړي د پولیسو نیولی وو چې ده منلې ده چې ده د دغې په دغه په 2001 دولسمه مای باندې ده دا حکم ورکړی وو چې دا خلک چې کوم راوتي دي په دې باندې ډزې وشي یا د دې کار د خلکو خلاف د عملیاتو کولو ده ویلي چې ده دا حکم کړی وو. وسیم اختر دا د پولیس دوه کاله مخکې په 2014 کې دا رپورټ وو.
او د کومې پارټۍ سره تعلق لري؟
متحدہ پاکستان خبر نه ده منلی. خو محمد اکرام صاحب دولس کال وشو، یو کال د 13 ستمبر په میاشت کې د سیمه های کورټ په دې کې څو درخواستونه پراته دي ورکړل شوي دي. سیمه های کورټ به د دې لپاره د جی ټی یا د ګډې پلټنیزې حکومتې جوړولو امر کړی چې د دې په پیښې پلټنې دي وشي. خو کومې سرچینې چې دي هغه وایي د دغې لپاره چې کومه کمیټې جوړه شوې ده د هغې د 13 ستمبر راهیسې تر اوسه پورې یوازې دوه ځلې ناستې شوي دي، نو په دې کې بیا پرمختګ نه دی شوی. خو نن محمد اکرام صاحب د کراچۍ د پولیسو مشر اډیشنل آی جی امیر شیخ بیا دا ځای مطبوعاتو سره خبرې کړې دي. هغه ویلي چې دي د دې کې د 12 مې د پیښو په تړاو باندې شپږ دېرش مقدمې چې شپږ دېرش چلانونه جمع کړي شوي دي. په دې کې 15 شپېته مقدمې دي چې درج شوي وي. په دې کې به د مختلفو سیاسي ګوندونو د وکیلانو د مختلفو خلکو لخوا دي چې د پلټنې کوي. خو محمد اکرام صاحب د 12 مې 2001 د پیښو تر اوسه پورې په دې کې چې سیاسي ګوندونه دي، په دې کې وکیلان دي، په دې کې عام خلکو څومره په دې کې وژنې شوي دي، دا ټول په یو خله باندې همدا غوښتنه کوي چې د دې پلټنې وشي. دا خلک د عدلیې د چیف جسټس د بحالۍ د عدلیې د بحالۍ دپاره په ملک کې د قانون د عدالت د بحالۍ دپاره راوتل. خو دولس کاله کې د خلکو ته انصاف ملاو نه شو. نن هم دا خلک په ښکاره وایي چې د عدلیه بحال شوه، چیف جسټس صدی شو، هسته وشو، خو دولس کاله بعد دوی ته انصاف ملاو نه شو. او د کراچۍ د پولیس مشر چې دی دی وایي موږ په دې کې پلټنې کوو، دا پلټنې دی وایي روانې دي. په دې کې دی وایي چې موږ هغه پاک ورځ کوم میډیا کوریج چې په ټلویزیون چینلو باندې څه ښودل شوي دی وایي موږ هغه راټولو د ثبوتونو لپاره. دی وایي چې موږ د دې نه علاوه ډیجیټل لایبرري دی چې کوم مواد جمع کړي وو هغه مخلو. دی وایي موږ دغه چې یې د جوړ ګډې کمیټې چې را دا غي سره موږ چې درې پلاتینې وو دا مخ وړاندې بوزو. خو تر اوسه به دې کې کوم ښکارا پرمختګ یا ښکارا د خبر مخې ته نه راغلی چې دا کار څه کړی او په دې کې څه شوي دي، په دې کې څه جوړ تا جوړ شوي دي. خو په دې کې د 500 پورې کسان مړو.
موږ کسان یادو خو دارتوي چې په دې کې زیاتره کم خلکو یا د کمی سیمې سره د کم قام سره وو. او آیا نن د پاکستان په کومه میډیا باندې دا یاد کړی شوی هم دی او کنه؟
محمد اکرام صاحب، اول خبره ته دا ویم په دې کې اتصل ویخ دا سرواکی دی د 500 پورې دا اتصل ویخ پورې د 500 پورې کسان مړه شوي وو. دا په ریکارډ باندې دي د سلو نه زیات جوړ شوي. په دې کې عوامي مشر پاتې پای وخت کې د عوامي مشر پاتې کوم موجوده صدر شې شایسته د دا په وینا باندې پاغه وخت کې وسوم دی یادی چې پښتون اکشن کمیټې دا پاغه وخت کې دا فعال و. پښتون اکشن کمیټې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتانه کم سیاستوال چې ډېر ټول شو دي پښتون اکشن کمیټې جوړه کړې و. د شایسته په وینا چې د پښتون اکشن کمیټې چې ټول پښتانه سیاسي خلک پای کې شامل وو دی وی چې یو وش کسان د دې وجل شو په دې اساس چې یا په 500 کې دا دی وی چې زمونږ خپل خلک وو. د یو وشت نه علاوه نور هم په دې کې کسان وژل شوي دي. په دې کې بیا محمد اکرام صاحب تور په متحده کومومنټ لګول کېږي چې دا 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 ګل په دې کې ککړ وو. خو محمد اکرام صاحب د متحده کومومنټ دا دریځ دی چې دی پخپل باندې هم د دې خپل کسانو په دې کې وژل شوي دي. نو خو د دې داخله چې دی په دې کې د مختلفو سیاسي ګوندونو یا د پوسټریشن کمیټې د مشر چې شایسته رایه وسته او څه هم موجوده صدر روان شي په تاسو دې پخپل وي چې په دې کې دغه شوی دی. یو ویش پښتانه په دې کې وژل شوی خپا د پاکستان له مدواتو رضا تاسو په لندې باندې پاکستان مدواتو باندې نن کزر سیوی ما چې یو ریپورت یا ځینی خبرونه چې لیدلې دي هغه خو ورچې لیدلې په دې باندې ځانګړي خبرونه یا دغه رسنیو مې ته نه دی راغلی. البته په ټولو نیوز رسنیو باندې په سوشل میډیا په ټوټر فیسبوک باندې دا په دې باندې ښکارا او دغه وختونه شي ویل چې دوه کال د دې د بحالې لپاره خلک راوتلي او غزانونه قربان کړل او دې بحال شو چې هغه چې جسټس چې دغه لپاره خلک راوتي هغه منځول هغه د په کراچي کې دغه لپاره په څلکو نیو بوي دي نیو بوي دي هغه بیرته بحال شو. هغه لاړو خو دې خلکو ته دولس کاله هم بعد هم انصاف ملاو نه شو. دوی وسو دا غوښتنه کوي چې دولس کاله کې هم دولس کاله بعد د خپای دې خلکو ته انصاف ورکړي شي. او د پاکستان په میډیا باندې کوم پروګرامونه کوم خبرونه چې چلی دي پای کې دې ته خو چرته یو رپورټ یا نیم دسي ورکړي شوی دي او ځانګړي پرونه په دې باندې نیول شوی. محمد اسلام
په ټوله دنیا کې کله هم چې داسې پیښې وشي چې په دومره غټه کچه باندې قتل عام وشي هغه ورځې په تاریخ کې یاد ساتل کیږي. هغه ورځو له نمونه ورکړل شي په هغه ورځو باندې غټ غټ پروګرامونه کیږي چې څنګه داسې خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو هغه یاد ساتل کیږي. خو په پاکستان کې په میډیا باندې هم دې ته دومره ځای نه ورکړل کیږي. ډیره مننه فضل عزیز تاسو موږ سره د خبرو کولو.
د پاکستان د مذهبي امورو د وفاقي وزیر نور الحق قادری وینا ده چې وایي په پاکستان کې حکومت په تعلیمي نصابونو کې کاغه په سکولونو کې وي که په کالجونو کې او یا په یونیورسيټیانو کې نو د هیڅ کوم اقلیتي مذهبي اقلیت یا ورورولۍ پر خلاف د کرکې پیغامونه یا مطالب یا مضامین دوی نشي زغمنای او دا به ونه مني. او دا یې هم ټینګار کړی دی چې د کرکې مواد به د دغه نصاب نه لری کیږي. د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور الحق قادری دغه خبرې د مذهبونو ترمنځ د امانګۍ په یو کانفرانس کې وکړي چې په دې کانفرانس کې بیا د لګکیو یا اقلیتونو د خوانه یو شمیر کسانو خپلې ستونزې هم په ګوته کړلې. په دې حقله نور تفصیل د حمید الله په دې رپورت کې واوري.
د مذهبونو ترمنځ د هماهنګۍ په دې کانفرنس کې یو مهمه غوښتنه دا وه د پرامن معاشرې د جوړښت لپاره په مدرسو سکولونو کالجونو او پوهنتونونو کې د تمام مذهبونو د کتابونو داسې نصاب او زده کړې ترتیب کړي شي چې د هر مذهب د وګړي د سلامتیا او د وجود ساتلو دعوت ورکړي. وفاقي مذهبي وزیر نورالحق قادری غونډې ته وویل دوی غواړي چې د کرکې نصاب او زده کړو خوراونکو پر ضد ګامونه پورته کړل شي او دا چې په نصاب کې د کوم مذهب په ضد هم د کرکې مواد وي هغه باندې لیکول شي.
کہیں بھی کسی بھی مذہب کے حوالے سے اس طرح کی ہیٹ اور نفرت کے مواد ہو ہم انشاء اللہ تعالیٰ ان کو حذف کریں گے تلف کریں گے اور ان کرداروں کو اس ملک میں سزا دینے کی ضرورت ہے. میں اس کی حمایت ہوں خواہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں خواہ وہ مسیحیوں کے خلاف ہے خواہ وہ ہندو یا سکھ ان کے خلاف ہے.
خود وایي په سرکاري سطح په اجرا کېدونکو نصاب کې اکثره د کرکې مواد نه وي او داسې مواد اکثره په شخصي یا د مخصوصو خلکو لخوا جاري کېدونکو کتابونو کې وي چې څارنه پکار ده. د غونډې په یولسو غټو غوښتنو کې یو دا هم وه چې د اقلیت یا لګکۍ په خپله معنی کې د سپکاوي یا کمتیا اغیز لري او دغه رنګ د یو مذهب د لږو پیروکارو دپاره بل مناسب ټکي لټول پکار دي. د پېښور د یو چرچ بشپ هم پری سرپراز وایي اسلام آباد هائی کورټ کې عیسائی ماشومانو ته په سکولونو کې د اسلامي زده کړو پر ځای د بایبل یا د انجیل د زده کړو ورکولو په اړه یو کیس د اورېدنې لاندې دی. خو د دوی غوښتنه د نورو لږو مذهبونو د ماشومانو لپاره هم ده.
دا خو ډېر ښکلی کار وشو که نه ځکه مونږ دا غواړو چې ټول پاکستان کې داسې وشي که نه ټول پاکستان کې داسې وشي او دا ورته خپل خپل نصاب چې دی هغه ورته پړاو کې که نه مونږ غواړو چې ټول هندوان لپاره خپلې کرسچن لپاره خپل نور مازوب چدی هغه لپاره خپل نصاب
په کانفرنس کې غوښتنه وشوه په سوشل الکترونیک او پرنٹ میډیا کې د ځینې مذهبونو په اړه د کره کې مواد د موجودګۍ جانچ ته واغستل شي او په دې رسنیو کې د ځینې مذهبونو د مسه شوده یا وران شوي عکس ښودلو د چلند مخنیوي دی وشي. د سیک ورولې یو مشر بابا ګورپال سنگ وایي
سکھ کمیونٹی چې کم ستونزې دی هغه دا دی چې په پاکستان کې چې کم انډین زمونږ مذهبي چینلز دی چې هغه کولاو شي د دې سره مونږ دا وایو چې د شمشان گاډ مسله په خیبر پختونخوا کې روانه ده. په هغه کې په های کورټ کې کیس روان دی. آلریډي هغه لپاره پیسې شته چې دا قسم کم کارونه چې په هغه باندې کار وشي. هندو میرج بل دی, سکھ کمیونٹی چې کم بل دی, په دې باندې چې کم دی زمونږ چې کم دی ویناو کړل نو ان شاء الله هغه پوینټس نوٹ شو په هغه باندې به کار کوي.
د کانفرنس د شریکوالو یو غوښتنه د صوبایي حکومتونو نه د مذهبي هماهنګۍ په کامی پالیسۍ او تګلارې کې د ګډون او بیا د نورو مذهبي ډلو د زبرګ ورځو په صوبایي کچ د نمانځلو هم وا. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز پی خبر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا
د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی او اوسو د خیبر پښتونخوا په 400 کې د روژې په میاش کې یو ځانګړی بازار جوړ کړل شوی دی چې د دې لپاره د نورو سیمونو خلک هم راځي د سوداګانو اخستلو لپاره. په دې باندې یو رپورت د سیمینا د ډی رادیو خبريال ملک وقاص را کوي.
د روزی راتلو سره د ملک او صوبې په مختلفو ضلعو کې د روزی ارزان بایا یا سستا بازار پریکړې شوې دي چې مقامی انتظامیه هیله لري چې عوامو ته خوراکي توکي یا شیان د روزی د پاره په ارزان بایا ملو شي. خو مختلف راپورونه ښایي چې په کوټا, پېښور, مردان او نورو ډېرو سیمو کې عوام بیا هم ګیلمن دي. خو په 400 کې چې په لومړي ځل د روزی بازار تابعیا شوې ده, د دې 400 اسسټنټ کمشنر عبدالوهاب حلیل وای چې دوی هڅه کوي چې ټول روزه کې ارزان بایا تو کی عوام ته ورسوي.
خوشاله خبر ده چې د نورو ډیسټریکټ نه چې کوم نږدې ډیسټریکټ دی نو په نوې شپه کسانو چې هغه موقع ته نمتن ته پوسو کو چې سل راغلي وی چې موږ سودا راغلي او غوخه دل تاخلو نو د غوخي معیار تاسو کته د غوخي قیمت 290-280 دی چلای چې زما په خیال د دې طرفه یو غټه قرباني ده او دا مونږ یو مثال پیش کولی شو د نورو خلکو لپاره چې کوم په نورو خارونو کې دا کار کسب کوي. چا صدی رمضان بازار یو سکسس سټوري ده او دا به کخیری ټوله روژه کې جاری وي.
دلته سبزی د عام بازار نه په ارزانه بای خرسيږي. شاول خان وای
لوګان جری نه لوګان شل به کیلو خرته په بازار کې پدیر شي. بادرنګ شل به کیلو 2 کیلو دیر شي. ټینډا چین ټینډم 2 کیلو پدیر شو او ماروگان شل روپے کلو, ٹیپر دیرش روپے کلو, ریکدوان سلویخ روپے کلو, کریلم سلویخ اور پیاز پکے پا 85 او نیمبان چین نیمبان 80 روپے پودی.
مسعود د دالونو په حق لوي
روجي جي گمنه 10-15 روپے کلو اردان بازار دا ریټ نه وړي بار 130 تے دل تے 120 تھی او چینو ریټ هم 55 نه او دا شان جي گمنه رو حبزه بار 200 ریټ دل تے جي گمنه 180 ریټ دے یا مشرین 180 ریټ دے چنا بار 140-130 ریٹ دلتے 110 ریٹ دے لوبیا 110 اور چنا دال 115 توتی دال 120 روپے ہاں جی کھجور 180 ریٹ دے بار 200 ریٹ
دلتے دا مختلف شیانو خریدارے نپس گاک ہم خوشحال گرزی اور دی وائی
دلتے گجرا علم گا وخم راگشتہ عام بازار کے گجی پر 1600 روپے کلو رہا دلتے خدے پر 300 روپے کلو دا نو غریب سڑی دا پا رکھا دا غوخه ایم جی خدا تازه غوخه ده لکه وبو مو بینه دی ور کړي بس سروې لال کړي دی بس داره کې راوړې هم دلته اخې
پر په بازارونو کې کوم شذونه دی هغه ډېر په مهنګای سره روان دي مره تیز سر دي دلته په سست بازار کې ریټ گزاره کړي لري نه او وړیم چې دی نو په نسبت د نور شي 10 روپیه کم دی اردان ملاويږي دالونه مردان ملاويږي چاول مردان ملاويږي چینی په نسبت انور بازار نه خمه ملاويږي نو د عوام د فارا شری نو دا یو ډیر ښه اقدام دی.
مقامی انتظامیه باقاعده نرخنامه لګولی دي او عوام خپل کلومټ مختلف خوراکي توکي تر لاسه کولی شي چې د 400 نه علاوه د نور ضلعو خلک هم دل ترازی او خریداری کوي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیوا نیوز 400.
اته کال وړاندې د کوټه ښار په یوه لری پرتی سیمه کې د پیپلز ګوند یو روغتون یا هسپتال جوړ کړ چې د بینظیر په نوم ونومول شو، خو هغه هسپتال تر دې دمه پورې فعال شوی نه دی، یوازې ودانۍ جوړه شوې ده. خو اوس د هغه سیمې ځوانانو سره لاس یو کړی دی او په دې هسپتال په ودانۍ کې یو لایبرری یا کتابتون جوړ کړی دی چې د ځوانانو او د طالب العلمانو په ګټه تمام شي. په دې حکله زموږ خبریال حفیظ شیرانی دغه ځای ته ورغلی دی او یو خپل ریپورت یې برابر کړی دی چې په کډې سره اورو.
د نالی خراب اوبه و هر لوري ته ډیر زیات غند، خو په میان کې ولاړه دنګ رنگینه ماڼۍ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو شهید په نامه روختون دی.
شاوخوا اته کال وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند له لوري څخه د کوټي په سریاب لوړ کاریز کې جوړ کړل شوی دغه روختون له اته کالو پاسوم لانه دی فعال شوی. په دې روغتون کې څلور لوی حالونه او شاوخوا څفرلس خونې دي چې د ناروغانو لپاره جوړې شوې دي، خو لا تر اوسه پورې د ناروغانو درملنه په دې روغتون کې نه ده شروع شوې.
لا بیلابیلو مرزونو سره مخ ناروغانو ته کدلته درملنه نور کول کیږي، خو د ناپوهۍ او جهالت د بیماری د ختمولو لپاره د کلی لوړ کاری ځوانانو په همدې روغتون کې لا یوې خونې کتابتون یا لایبرری جوړه کړې ده.
دا لایبرری خیال مشته یو نیم کال مخکې رالی، هغه ته موږ کوم سټډي پروسس و یو بیٹک کیو موږ بیٹک کیو والا ته موږ سټډي کولی یو اغه باد چینډی والا نو اغه ویلی بیٹر کی کلی میمنان راضی کلی شادی وغیرہ کیږي، خدا چی سٹیڈی اغه ماحول دی اغه ڈسکنیکٹ کیږي. دغه وجه سره موږ د پلانو کړی کی موږ دا چی پروسس دی دا موږ یو ځای ګورو اغه ځای باندې موږ الله ته موږ سٹیڈی کو، خو موږ د کسان ګرد اولاړو واجی علی مدد جتک باندې د بلډینګ اغه غخپلو موږ اغه ویلی چی د هسپتال دغه سی بند پروت دی موږ ته یو کمره دلته ورکا چی موږ دلته راځو سٹیڈی کو. اغه باد اجی مشتویلی چې ار کوم کمره تا تخپل پسند راځي واخه کمره واخه تاسو خلاص کوله تکشینه
د کتابتون ته د علم منوال ماشومان ځوانان او مشران راځي. د کتابتون د رجسترډ غړو شمیر 250 تر رسیدلی دی. د کتابتون مسول بسم الله جان وای هر ورځ د رجسترډ غړو حاضری لګول کیږي.
دا ټایم کی اوټلان خو ګر سره ډک دی، پکنیک پوینت ګر سره ډک دی، لیکن جمشي کوم لایبریریان دی اغه ویران دی زما هغه سره دا التجا دی چې تاسو راځي موږ سره سبق وای دلته دا ماحول چې دی کوم لایبرری غه دغه ته موږ برقرار کو دغه سي او دا ویرانه موږ دلته ختم کو. سټوډنټ دا ویل دی موږ چې تاسو موږ ته یو یو غنټه ورکې استې خپل مرجی دی کوم وخت راځي هغه ټایم استمان دی فکس نه دی چې تاسو راځي یا مازیګر ټایم راځي کوم وخت ته فریس وغه ټایم راځه یو یو غنټه مشتور کا.
د کتابتون ته راتون کې ځوانانو ته داسې مواري ورکل سوي ده چې له خپل مطالعه سره سره به و ماشومان ته هم درس وایي.
زمانو نجیب الله دی نه صرف موږ دل تخپل راځو سبق وایي بلکې کوم ماشومان چې راځي هغه ته سبق ورشي هغه سره سره کوم چې د کالج ګوینګ یا یونیورسيټي ګوینګ الکوان دی هغه ته کیریر کونسلنګ لپاره یا څومره چې دوی پښتنه کوي دو دوی سوالات تاغه جوابونه ورکو و دوی کونسلنګ هم کوو.
په دې کتابتون کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکل سوي د پښتو، بلوچي، اردو، انګریزي او نورو ژبو شاوخوا 200 کتابونه پراته دي. د کتابتون د څلورو الماریو نمونه یې د بلوچو، پښتنو ادیبانو او سیاسي مشرانو یوسف عزیز مکسی، عبدالله جان جمالدینی، سائی کمال خان شیرانی او د پروفیسر نادر کمرانی په نوم نومولې دي. د کتابتون مسول بسم الله جان وای د کتابونو پر اټولولو کې پښتو بلوچستان او براهوی اکیډمي او عام خلکو ورسره مرسته کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د کتابتون لپاره د ځانګړي ځای ورکړل سي چې د علم دغه څراغ د تل لپاره بل وساتي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی وی ډیوا کوټه.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږه دا یو ساده خبري خبرونه تاسو ته واشنگټن ډی سی نه نه خبرونه باندې اوري او یو بل رپورت اوس تاسو ته وړاندې کوم. نن په ټوله نړۍ کې د مور نړیوال ورځ مانځل کیږي. یقینا مور د هر سنه زیاته انسان ته خوګوي په زیاتره حالاتو کې، او هم د ورځ به چې ډیر خلق خپلو میاندو ته د عقیدت پرځبنی وړاندې کوي چې رچا میاندې ژوندې وي. یقینا د خپل لپاره دا یو ډېر غټه د خوشاله مقوی. زمونږه په سیمه کې خبريال عدنان بټنی یو رپورت را لګل دی او په دې کې د علي وزیر د مور سره هم خبرې اترې کړې دي چې څنګه هغه د مور کردار تر سره کوي او سمره هغه پورستو یو ورځو کې هغه ته سمره ځای ورکړل شوی دی. د عدنان بیٹین دغه رپورت تاسو وړاندې کوم.
د کمی پارلمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر وای د زغم او حوصله تر څنګ د کام او خاورې سره مینه چلی د خپل مور څخه زده کړی. علي وزیر دغه خبره په داسې حال کړی چې نن په ګرد نړۍ کې د میند نړیواله ورځ لمانځل کیږي، او په دې میندو کې د جنوبي وزیرستان غوی خواسمې اوسیدونکي د علي وزیر مور خوږمینه بیبي هم شامله ده چې په روانه تندروي کې د خپل دوه زامنو خاوند لیورونو او د لیورو زامنو ناشتي ولس جنازي لیدلې دي. دغه کسان د هدفي وژنو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. د تندروي په ضد روانه جګړه کې دا یوازنې پیښه نه ده، بلکې په دغه سیر نور په سلګاو شمیره مثالونه موجود دي. دی وسره پورستای مارکه کې خواجمینه بیبی ویلی وو په کور کې وو کوندو ترڅنګ ناشدی ترشلو زیات یتیمان دي. ویلی وو ایو ورځ چې د کور څخه په یو وخت 15 جنازي اوتلې چې پکشي خاون میرزا لم زوی لیور او لیورد و زمن شامل وو. د کور داسې خالی شو چې په دې کور کې چرته سړی نه وي او تشې کوندې او یتیمان پاتې شول. خواجمینه بیبی ویلی وو د دوی غم دومره درون دي چې وسم په سیمه کې په کوم کور بد ورځ راځي نو بیا د دوی مثال ورکړل کېږي چې لا خو دوی هم حوصله نه دی بیللې.
کاستان دای کا مشاره نی او پارو کی چا تاکسی اس مو ور تاوان ای تو نا مزر با دای بلا کی سامه دا با برتینا می مستیر لوریا وا دوا ی ورینا وی دوا ی ترینا وی دوا ی تر برینا وی کاستان دای نه زد تا کو چا دا دا نو زی و خاسته چا دا کو دا سلا یاش اس ور کد کی ور کی پوت شو.
خوږمینه بیبی د کمی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر مور ده چې هر خم ته خپل سینه دومره پراخه کړي او د وسپینې په سیري مقابله کوي. د دوی لخوا غمل شوي غمونه په اړوند علي وزیر ډیوا ته وایي:
زه دا وایم چې کدن څومره په مشکل وسله ده، یا په دې وطن کې چې څومره نن وسله ده، په مختلفو حوالو سره کاغه مجلسونه دي، تقریرونه دي، جلسې دي، د حقوقو د وطن د ژغورلو لپاره. نو زه دا وایم چې د موږ د مور مثال په هر ځای کې ورکړل شوی دی.
علي وزیر دا مهال د قومي پارلمان غړی دی او په دې د ریاستي ادارو لخوا د ملک په ضد د غداري تورونه لګول کیږي، خو بلې خوا د خپل مزاحمتي او رښتونی سیاست له امله په زرګاو شمېر خلکو په زړونو کې ځای او درناوی پیدا کړی دی. علي وزیر وایي د دې تورونو زغم او حوصله کولو او وطن او خاورې سره د مینې چلې د خپل مور څخه زده کړی. هغه وایي کله چې په عامو انتخاباتو کې بری ترلاسه کړو خلکو مبارکۍ راکولې، خو کله چې خپلې دردېدلې مور ته مخامخ شوم نو مور راته ویل چې د کام سړی شوې او اوس چې کام خړې ته ورنه کړې.
دې لکه دا راته ویل نه کنه چې بالکل به یو په خپل سوچ باندې کمپرومایز نه کوي، یو به په وطن باندې کمپرومایز نه کوي، ځکه چې د دې په حواله سره چې د موږ هر څه زغملی دي، د مو په دې حواله سره زغملی دي چې هر څه وشي بالکل که تاسو باندې ډېر سخت تکلیفونه او د ریاست ته تاسو سره ډېر خبرې نه ومني، که هر څه وشي خو تاسو چې د وطن داسې خبرې نه ورسره ومني چې دې بیا یو ځل د وطن بدو ته حواله کړي.
د میندو نړیوالې ورځ په مناسبت سره علي وزیر وویل هر هغې مور ته احترام لري چې تندروي په ضد په دې جګړه کې دردېدلې ده.
هغه مندي چې دی په ټول په دا د ترغړې یا د پښتون وطن په بدامنی کې چکمه راغلی وي، دی د څومره د صبر د حوصلې نه او څومره خپل زړونه، یعنی مطلب بچیان ورکول د خپل زړونه دی دغه خاورې لپاره. زه دا یم چې هغه ټول مندي ته چې دی د پښتون قوم د پښتون خاورې د ساتلو لپاره خپل د زړې ټوکړې ورکړي دي، هغه ټول زوی یم چې ماته د خپل مور په شان بني درنوي لري.
په پاکستان کې د میندو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم د بيدرکسي کسانو میندې د بیلابیلو جلسو او جلسونو پر مهال د خپل بيدرکشي ماشومانو عکسونه په لاس او سترګې له اوښکو ډکې لیدل کیږي، او دغه جلسو او جلسونو پر مهال دوی د خپل بيدرکشي ماشومانو د مندرو غوښتې کوي. ادنان بیٹنی، ڈیوا، جنوبی وزیرستان.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له واشنگتن نه اورئ او دا وی ای ډیوا ریډیو ده. تر اوسه پورې چې رپورټونه مو واورېدل هغه د هغه حالاتو چې د پاکستان او د افغانستان په تړه وو او روسي حالات څرګندول، خو اوس د سیمو ته بل خبر هم راورسېد او هغه دا چې په پاکستان کې چې د پاکستان د حکومت له خوا د کوم ټکنیکي یا تخنیکی ټیم ټاکل شوی وو چې د آی ایم ایف سره یا د نړیوالې مالیاتي ادارې سره د قرضې په اخیستو خبرې وکړي. هغه د آی ایم ایف سره یوې هوکړې ته رسیدلی دی او دا هوکړه که څه هم در اوسه پوره فاینل شوې نه ده، خو داسې معلومیږي چې موافقه شوې ده. خو دا چې دا موافقه جزئیات به څه وي او څنګه موافقه شوې ده، دا به زما همکار تاسو وړاندې کړي. اکرام صاحب، دغه موافقه نه خبر یې چې آی ایم ایف او د پاکستان حکومت څه ډول موافقه کړې ده او جزئیات څه دي؟ فائنل شوی نه ده شوی؟ څوک به فائنل شي؟ نور څه جزئیات لري پلاس کې؟
ډېر مننه. په پاکستانی میډیا باندې دا خبرونه راغلي دي او په دې کې چې کوم تر اوسه پورې کوم خبرونه راغلي دي، نو خدای راځي دا تر اوسه پورې د دې به روستو بیا د آی ایم ایف چې دلته په واشنگتن ډی سي کې د علاقه چې غونډه کیږي په هغه کې به د دې منظور کیږي. خو دا افیشل لیول ټاکس، یعنی کم ټیکنیکل لیول ټاکس عمر ته ویل کیږي، لکه هغه خلک چې هغه د معاهده سمره شرطونه دي هغه ټول په هغه باندې راضی شي، د هغه نه پس بیا اخیری رسمي موافقه پاتې شي چې په هغه باندې د آی ایم ایف مشر یا د پاکستان د خزانه سلاکار یا وزیر اعظم هغه اخیری خپل رائے ورکوي. اوکی ورکوي. نو د دې تر مخ به پاکستان ته تقریبا شپږ اربا ډالر ورکل کیږي
په قرضې باندې
به ورکل کیږي.
او په څومره وخت؟
دا به تقریبا یو کم سلويخت میاشتو کې وي، یو کم سلويخت میاشتو کې به دا مختلفو وختونو کې ورکل کیږي سم چې پاکستان ته ضرورت وي. دا سینې وي چې په یو ځل ولدا پیسې ورکړي.
د دې نه مخکې چې نور جزئیات ولر شو، نن سهار چې زه کله دفتر ته راغلم او دا جزئیات مې ولټول، دا سې ویل کېدل چې غني یو څه په دغه خبرو کې یو ځند مخته راغلی، یو ری موافقه شوې ده، بیا برته هغه موافقه نه ده منل شوی ک څنګه دا په ډیر کم وخت کې پر لپسې څور ډول خبر راغله د دې نه معلومی چې دا خبرې ډیر په تیزی سره روان وي او څه اپس اند ډاونز یا څه داسې یو خند سره مخ شوې وزل
خبرې تیزی سره روان وي چونکی دوه ډیر ورځې دی وشولي چې دی په پاکستان کې د مئی د اولنۍ نیټې نه دی د پاکستان په سفر باندې نو په دې کې ډیر خبرې ترې شوې وي او بیا په اخر کې تقریبا چې دوی موافقه ته نږدې شوی خو د عمران خان لخوا په هغه باندې هم تحفظات خو د عمران خان د تحفظات په یو داسې وخت کې راغلی چې د دې وړاندې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو او په پاکستان کې خبریالانو او د دې ترڅنګ یو شمېر نور اقتصاد پوهانو هم په دې باندې ډېر سخت نیوکې کړې وي.
دغه نیوکه څه وه؟
دغه نیوکه یو دا وی چې پاکستان باندې ټکسونه خودل شو چې دا ټکسونه به داسې نه چې د بار نه پی خودل شي خو پاکستان ته ویلو چې تاسو په ملک دننه د ټکسونو نظام سموي و سوه عرب ډالر دی په ټکسونو کې رعایتونه ورکړو چې دا به واپس اخلي د دې نه علاوه چې کم دی نو د روپۍ قدر کمول هم ورته ویل شي چې خوښه په پاکستانی میډیا باندې هم دا راغلی چې دا به د 14 نه تر 19 فیصد پورې نور هم کموي او د روپۍ قدر به د ډالر په مقابله کې چې دا وخت یو سل او سلويخ خوښه ماته اگزیکټ هغه سم دغه نه معلومه چې څومره دی خو یو سل او دو سلويخ پورې تقریبا یو ډالر دی دا به دینه هم چلے دا به تقریبا تللی که د روپۍ قدر دا کم شوی وي نو دا به د یو ډالر په مقابله کې یو سل او دوه شپېته ته رسېدلی تومره به دا نور کمېدلی دا اوس پته نه لګي چې آیا دغه شرط پکې شامل دی او کنه د دې نه علاوه په پاکستان کې د ګرانۍ بیه به هم زیاتېدلی نو دغه هر څو چې دغه د اوسنی حکومت لپاره به په سیاسي توګه باندې ډېر مشکلات پیدا
کړي. په دا ټکس په مسلې کې دوه قصې دي. یو دا چې وایي د ټکس جال دی خور کړی شي او پرته لدی چې ټکس د سیوا کړی شي بلکې د خلکو نه دی هغه کسان چې باید ټکس ورکړي نه ورکړي په پاکستان کې ډېر کم فیصدي د ټکس ورکړي وایي کې د ټول نه ټکس را ټول شي نو د پاکستان سونه به حل شي خو بل لار دا و چې د زغ موجودو کسان نه ډیر ټکس واخسل شي دا کومه لار به اوس حکومت خپل کی کم یو ډیر امکان لري
تر اوسه پورې لا دا ډیر واضح نه ده خو به صرف دویم چې په پاکستان کې د یو فیصد نه هم کم خلک ټکس ورکړي د ټکس جال چې مخکې څومره ونټو چې څومره خلک ټکس ورکړي هغه نورم را کم شبه دی نو د دې د وجه او دا کم ټکسونه چې د اکثر انډایرکټ ټکسونه دي انډایرکټ هغه ټکسونه دي چې لکه سوک موبایل اخلي په هغه باندې ټکسونه لګولې دي
یعنی د ترخواونه یا د درآمداتونه ټکس
یو خبره ده چې سوک تنخواګان اخلي د تنخادار سړینه ټکس
یوازې د حکومت
چې کم
ترخواږي خو شخصي کاروبارونه ټول د سرګونه پاتې دي
هغه د خلکو د هغه د حکومت د سرګونه یا د اف بی آر د سرګونه پنادي د دې د وجه د هغه پاتن لګي او دا غوښتنه دینه کیږي چې تاسو دغه نظام مضبوط کړئ ځکه چې په بهر دنیا کې هم ټول د ټکسونو نظام
دی او دا معلومه کیږي چې د پاکستان حکومت په دې لار کې ګامونه اوچت کړي نن مو د غبل رپورت هم چدلو د اف ای ټی اف په غوښتنه یې د غبل ګام اوچت کړي چې د کرنسی د قاچاق د مخنیوي څنګه یې جوړه کړې ده چې په دې نظر وساتل شي د کراس بارډر کرنسی د تګ راتګ پاکستان ته د دې مخ ونیول شي او زمونږ یو نظر وساتل شي چې څومره کرنسی پاکستان ته راځي څومره تینوزی په کوم لارو دا حکومت معلوم شي دا به ډیره ګټه ورسوي د یو خوا او اقل یو شفافیت خو به وي
او یقینا دا د یو بل سره ډیر تړلې سوزونه دي د آی ایم ایف او د اف ای ټی ایف دا ټول یو بل سره دومره انټر کنیکټډ یا یو بل سره تړلې شوې دي چې پاکستان له بده ګامونه پورته کولو د دې ترڅنګ او کته شي نو پاکستان له نن د آی ایم ایف چې کوم بیان راغلی چې پاکستان کې یو خو انفلیشن یا د ګرانۍ بیا ډیره زیاته ده دا به ورته کنټرول کولی د پاکستان اکنامیک گروت یا اقتصادي وده هغه هم ډیره په مزه ده هغه کې به هم ولکار کولو نو یقینا پاکستان ته مشکلات شته
او بل خبره دا ده چې دغه نن دا خبر چې وسره ورسیده چې د آی ایم ایف سره یو هوکړه ته یا موافقه ته د پاکستان حکومت رسیدلې دي دا خبر لا دروسه نه ده معلومه چې د کوم شرطونو په بدل کې دا به بیا وروسته
معلومه
کیږي داسې شرطونه چې په دې باندې به ډیر رکسل عملونه راو پاریږي د مخالف احزاب او د خلکو د خوانه معلومه نه ده چې په کوم شرطونو ځکه آی ایم ایف تان تر ډیر د شرطونو درلودل چې هغه به پورو ورو ترګندیږي او موږ به په دې برخه کې پوره ریپورتونه هر ورځ اوریدونکو ته وړاندې کوو او دا جزئیات به څیړو هم به د سیمینار رپورټونه راخلو او هم به د چیړونکو نه او زر تر زر تر وخت پورې چې د دې جزئیات معلومی کی. نو په دې برخه کې زه فکر کوم چې د خبرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی، په دې هیله چې زمونږ لیدونکي دغه خبرونې د پام وړ ګرځېدلې وي او تاسو هر وخت کولی شئ قدر منوریدونکو او لیدونکو چې د امریکا غږ ډیوا فیسبوک ته ولاړ شئ، ټویټر او انستاګرام او همداراز ویب سایټ ته، هلته د ورځې د تودو خبرو او رپورټونو نه ځان خبر کړئ. مرکی او نور پوښتنې مونږ په فیسبوک باندې چو غوته ځواب ورکړئ. نو لمنګ سره همیشه اوسئ. اوس به خبرونه په همدې ځای خلاصيږي. زه فواد لامی او زما همکار
محمد اکرام
له تاسو نه اجازه غواړو او په څو شیبو کې به زمونږ بل همکار وکیل صاحب تاسو کوربه وي.